نی جرم نسی کوالی یعنی هغه کبیا په هر کې نی شریک جرم نسی کوالی
ډیر زیات مننه لدی چې تاسو په خبرونه کې ګډون وکړ افضل صاحب له تاسو هم مننه تراتلون کې خبرونه چې وزل بیا تاسو په خدمت کې حاضرېګو الله مو مل اوس اکرام الله اکرام له تاسو سره راتلون کې خبرونه
ډیر زیات مننه تلاش ته کوو السلام علیکم درنو اوریدونکو په کابل کې د ماجیګر سلور بجې شوې په یو بل یو سات خبرونه کې مزه اکرام الله اکرام او عبد الله عبد هرکلی کو په روانه خبرونه کې اوري چې په بلخ ولایت کې د جنبش ملی د قومندان نظام الدین قیصری په وړاندې باندې هوایي عملیات پیل شوی او امنیتي ځواکونه وي شاید نوموړی وژل شوی وي. د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې د ټاکنو په اړه هم ځینې موضوعات لرو، خو په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې احمد تکل به وړاندې کړي.
السلام علیکم. په پایل کې د خبرونو سرلیکونه. د بلخ چارواکي وایي د جنبش ملي د یاغي قومندان نظام الدین قیصری پر استوګنځي بمباري شوي، خو دوی وایي تر اوسه روښانه نه ده چې نوموړی به وژل شوی وي که نه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په هغو اوو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنې او تفتیش بهیر پیلوي چې مخکې مخنیوی شوی و. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د ایران حکومت وایي تهران پر دې هیواد د یوې اونۍ په ترڅ کې دوهمه سایبري حمله شنډه کړې ده. بشپړ خبرونه. د بلخ ولایت چارواکي وایي چې د جنبش ملي د یاغي قومندان نظام الدین قیصری پر استوګنځي بمباري شوې ده، خو دوی وایي تر اوسه روښانه نه ده چې نوموړی به وژل شوی وي که نه. د بلخ د امنیت قمندانۍ د امنیت آمر عبدالرزاق قادری شیبه مخکې ازادۍ راډیو ته وویل چې د قیصری پر کور بمباري شوې ده، خو دوی په دې اړه اوس څېړنه کوي چې آیا نوموړی به وژل شوی وي که نه. له دې مخکې د بلخ امنیت قمندان د قیصری وسلوالو ته د مازدیګر تر څلورو بجو پورې مهلت ورکړی و چې که تسلیم نشي نو پر ضد به یې پرېکړونی عملیات پیل کړي. پولیسو د قیصری استوګنځی تیره شپه وروسته له هغه کلا بند کړ چې پولیسو غوښتل نوموړی او د هغه وسلوال له یو غصب شوي کور څخه وباسي. ښاغلی د بلخ امنیه قومندان اجمل فایز ویلي و چې د عملیاتو په ترڅ کې تر اوسه دوه امنیتي سرتیري ټپیان شوي دي. په همدې حال کې یو شمیر خلکو د مزار شریف ښار په واټونو کې د قیصری په پلوي مظاهره وکړه. مظاهرچیانو د ولسمشر اشرف غنی پر ضد شعارونه ورکول. د بلخ پولیسو په یو بیان کې چې نن خپور شو نظام الدین قیصری له خلکو په باج اخیستو د امنیت په ګډوډولو او د غیر مسؤولو وسلوالو په لرلو تورن کړی دی. په بدخشان ولایت کې د تلې د شپږمې د انتخاباتو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر نن پیل شو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په ټولو هغو اوو ولایتونو کې چې دا بهیر د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د ډلې د پلویانو لخوا ځنډول شوی و دا بهیر بیا پیلېږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر حبیب الرحمن ننګ نن ازادۍ راډیو ته وویل چې د کمیسیون کارکوونکي د دې بهیر د پیلولو لپاره د ولایتونو ته رسېدلي دي. د ثبات او همپالنې د ټیم پلویانو په بدخشان، تخار، فاریاب، بغلان، سرپل، جوزجان او پنجشیر ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش د بهیر مخه نیولې وه، خو دوه شپې مخکې ښاغلي عبدالله ومنله چې دا بهیر پیل شي. د افغان پوځ چارواکي وایي چې افغان ځواکونو په کندوز کې د طالبانو د انتحاري حملو د ښوونې او روزنې مسؤل نیولی دی. په شمال ختیځ کې د 211 پامیر قول اردو ویان عبدالهادي جمال نن ازادۍ راډیو ته وویل حبیب الله چې په ملا حکیم مشهور دی په چاردرې ولسوالۍ کې نیول شوی دی. ښاغلي جمال زیاته کړه چې افغان کمانډو او د ملي امنیت سفر نه قطعې د چاردرې ولسوالۍ په غزل شاخ سیمه کې د ګډو شپنیو عملیاتو په ترڅ کې د طالبانو د انتحاري حملو مسؤول حبیب الله مشهور په ملا حکیم نیولی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تندر قلی اردو وایي په غزنی ولایت کې د افغان پوز په عملیاتو کې اووه وسلوال ترورستان وژل شوي دي. په جنوب ختیځ کې د 203 تندر قلی اردو مطبوعاتي څانګه په یو خبر پنه کې چې نن خبره شوه وایي افغان ځواکونو د غزنی په ګومیشک او شاغولي سیمو کې دوه موټر په نښه کړل چې په ترڅ کې اووه تنه ترورستان ووژل شول. په خبر پنه کې نه دي ویل شوي چې دا وسلوال د کومې ډلې غړي وو. د ایران د حکومت یو جګپوړي چارواکي ویلي تهران پر دې هیواد د یوې اونۍ په ترڅ کې دوهمه سایبري حمله شنډه کړې ده. د ایران د مخابراتو وزیر محمد جواد ازری جهرومي نن پر ټویټر په یو پیغام کې دا وکړه چې دا سایبري حمله یې له تشخیص وروسته د سایبري دفاعي سیستم په وسیله شنډه کړې. هغه ویل د دې حملې هدف د حکومت استخباراتو ته نفوذ و. جهرومي د تېرې اونۍ د سه شنبې په ورځ هغه راپورونه رد کړل چې ګڼې هکرانو د ایران پر بانکونو سایبري حمله کړې او ځینو سیمه ییزو رسنیو حتی راپور ورکړ چې د بانکونو د میلیونونو مشتریانو حسابونه په نښه شوي. خو نوموړي د چهار شنبې په ورځ ایرنا دولتي خبري اژانس ته وویل چې د ایران انټرنیټي تاسیسات د حکومت په کچه د لوی سایبري برید په وسیله په نښه شوي. نوموړي هغه مهال نور جزئیات نه و ورکړي خو ویلي و چې دا برید شنډ شوی دی. او د هند له شمال ختیځ څخه را رسیدلي خبرونه وایي چې تېره شپه 15 کسان د تابعیت د یو نوي قانون پر وړاندې د اعتراضونو په ترڅ کې وژل شوي. د راپورونو له مخې دې ډلې څخه دوه تنه پولیسو په ډز وژلي دي. د اسام ایالت په لوی ښار ګواهاتي کې نن وضعیت کړکېچن و. په دې ښار کې چارواکو پر انټرنیټ او په ځینو سیمو کې پر تګ راتګ بندیز لګولی دی. په لویدیځ بنګال کې وروسته له دې چې اعتراض کوونکو ریل ګاډي او بسونه وسوځول د هند د ختیځ په ځینو برخو کې د اورګاډي خدمات هم ځنډیدلی دي. دا اعتراضونه د هغه قانون له تصویب وروسته پیل شول چې له مخې د افغانستان، بنګلادیش او پاکستان سکانو، هندوانو او مذهبي اقلیتونو ته چې له 2015 کال مخکې هند ته تللي او په دې سیمو کې میشت شوي دي د هند تابعیت ورکول کیږي.
زموږ غږ له آزادي راډیو ناوري خبرونه احمد تکل اوړاندې کړل. که غواړئ دا او نور موضوعات زموږ پر ویب سایټ هم تعقیب کړئ، پته مو ده آزادي راډیو ډاٹ کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د جنبش ملی د ګوند پخوانی قومندان نظام الدین قیصاری په وړاندې باندې په بلخ ولایت کې کوم عملیات چې پیل شوي وو هوایي حملې پرې شوي دي او د دغه ولایت امنیتي ځواکونو ویلي دي چې شاید نوموړی په دغه حملو کې وژل شوی وي. په یو بل راپور کې به واوري چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي تر راتلونکو 15 ورځو به په هغه وو ولایتونو کې د رای بیا شمېرنې او څېړنې بهیر بشپړ شي چې وړاندې پکې د کمیسیون دروازې تړل شوې وي.
الله کوشش کوو چې که مزاحمتونه نه وي دغه پروسه به موږ ډېر پای ته ورسوو.
په یو بل راپور کې به دا واوري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې په تیرو دوو دورو کې له فساد سره د مبارزې په برخه کې د اجماع نشتوالی جدي ستونزه وه. بهرني مسایل هم لرو. دا خبرونه مو تر 15 بجو ده را سره پاتې شي. یو وار بیا هرکلی درنو دوستانو، ورزو د خبرونی لومړی مطلب ته لکه څنګه مو چې وړاندې واوریدل په بلخ ولایت کې د جنبش ملی د ګوند د پخوانی قومندان نظام الدین قیصاری د وسلوالو پر ضد باندې لتیر مازیګر چې کوم عملیات پیل شوي وو اوس مهال په سیمه کې ډزې قرار شوي دي او سلور هوایی حملې په نظام الدین قیصاری باندې شوې دي. زموږ خبريال په سیمه کې چې د غتزینو امنیتی چارواکو ویلي دي چې شاید په دې هوایی حملو کې په خپل نظام الدین قیصاری وژل شوی وي او اوس پولیس هڅه کوي چې د کور ته او استوګنځي ته ورننه وځي. مجيب حبيب زيار سره د اوس د ټلیفون په لیکه دي. حبيب زيار صاحب، ستړي مشي، تازه جزئیات لسیمې څه دي؟
اکرام صاحب سلامونه تاسو ته او د اتری راډیو ټول اوریدونکو ته. څنګه چې تاسو مرته یادونه درلوده موږ د امنیتي چارواکو سره شیبه په شیبه د مسلې تحقیق کړل او اوس سیمه کې وضعیت آرام ده یا د نظامي قیصری کور د امنیتي ځواکونو لخوا کلابند شوی دی او امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې کور ته ورننه نشي؟ خو تر دې دمخه کابو 15 دقیقې وړاندې د بلخ د امنیت آمر عبدالرزاق قدیری وویل چې د افغان پوز هوایی ځواکونو لخوا د نظام الدین پر کور څلور هوایی حملې ترسره شوې چې ګواکې په دغه حملو کې د ګڼ شمېر ځواکونو یا وفاداره کسانو سره دی هم وژل شوی دی. خو دا راپور دقیق نه کړی، ویلي چې په هڅه کې د کشفي جزئیات تراو ترلاسه کړي. د دې دمخه ښاغلی قادري ویلي وو چې نظام الدین قیصری ته یو ساعته ضرب الاجل تعین کړی و چې باید ځان افغان امنیتي ځواکونو ته وسپاري چې ونسپاره او لاغه پس پرې هوایي بریدونه ترسره شول.
اوس که چېرته سره له دې چې تاسې یاده کړه چې احتمال دی چې یا به نوموړی وژل شوی وي یا هم نه به وي وژل شوی، د امنیتي ځواکونو وینا ده که چېرته دغه ډول یوه پېښه رامنځته شوې وي سیمه کې تاسې خلکو سره غږېدلی یاستئ، څه فکر کوئ د پلویان کوم ارج مراج که جوړېدونکي وي او یا هم د جوړېدو احتمال وي د هغې د مخنیوي لپاره څه ترتیبات نیول شوي؟
ځکه خو پرون کابو شپږ بجې پیل شوه او نن د څلور بجو دوام وکړ، کابو څوارلس ساعته شول. نن غرمه یوه بجه د نظام الدین قیصری تقریبا سلګونه وفاداره کسان راټول شوي وو او د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې او د ولسمشر محمد اشرف غني په وړاندې اعتراض وکړ او د دغه رامنځته شوې پېښې د سوله ییز حل غوښتنه یې وکړله. دوی د ولسمشر او د افغان امنیتي ځواکونو پر ضد شعارونه ورکول او که داسې کومه پېښه رامنځته شوې وي د امنیتي کړکېچ د زیاتوالي اندېښنې په برخه کې موجودې دي. او د دې تر څنګ هغه سیمه کې چې جګړه تر دمه دوام یې درلوده، سیمه تر 2-3 کیلومتره پورې د افغان ځواکونو لخوا کلابنده شوې ده. خلکو ته راتګ اجازه نه ورکول کېږي، ترافیک نشي تېرېدی، حتی مارکیټونه د خلکو پر مخ بند دي. یوازې دوی هڅه کوي چې د نظام الدین قیصری کور ته ورننوځي او
حبیب زاسب تاسو یادونه وکړه چې سوار لساته دغه نخطې دوام درلود، وسلوالي نخطې الته په سیمه کې تبن محلي خلک موسیږي، سیمه ییز اوسیدونکي ملتشته شاوخوا کورونه دي، دوی ته د زیان پاړه کراته وایي او دغه شان د عمومي مرګ ژوبلې پاړه باندې کڅوم وړاندې ارقام نه و موجود د بلخ له روغتیایي چارواکو سره غږېدلی یاست؟
ما د بلخ د امنیت عمل سره چې خبرې درلودې د تقریبا نیم ساعت دمخه وویل چې افغان امنیتي ځواکونو ته هېڅ ډول تلفات نه دی اوښتي، خو په هوایي ځواک په حملو کې به یوازې د قیصری ځواکونو ته تلفات اوښتي وي او د ملکي کسانو ته د مرژوبلې او مالي خساراتو په اړه یې بېخبري وښودله. موږ د بلخ د روغتیایي چارواکو سره هم خبرې درلودې، دوی هم ونه غوښتل چې په دې اړه خپل معلومات زموږ سره شریک کړي. خو سیمه ډېره مزدحمه سیمه ده، د ښار مرکز دی او څوارلس ساعته جګړې دوام کړی، بېګا هم هوایي بریدونه وشول، اوس هم هوایي بریدونه شوي. احتمال د دې شته چې کسانو
ته هم ملکی
کسانو ته هم خطرات او
تلفات اوښتي. ولکې داسې چې د پولیسو ځینې ټانګونه هم سوځول شوي دي.
د نظام الدین قیصری په ځوابي بریدونو کې دوه یا درې هاموي نسبي ډول ویجاړ شوي دي خو سوځول شوي نه دي.
ډېره زیاته مننه درنو دوستانو، زموږ همکار مجیب حبیب زی او په نورو خپرونو کې به هم ډېره سره وي او لسیمې نه به تازه حال راکوي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
اوس هم د انتخاباتي موضوعاتو په لور، د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي تر راتلونکو 15 ورځو پورې به په هغه ولایتونو کې د رای د بیا شمیرنې او څېړنې بهیر بشپړ شي چې پکې وړاندې خنډونه موجود وو. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس وایي د دوی کارکوونکي دې ولایتونو ته رسیدلي او د رای شمیرنې بهیر یې پیل کړی دی. بلخوا بیا د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیزې ډلې د رایو بیا شمیرنې بهیر سره پریکون اعلان کړی دی، خو پر ټاکنو د څار یو شمیر بنسټونه بیا غوښتنه کوي چې کمیسیون دې دا پروسه د ټاکنیزو ډلو له یرغمل وساتي. همایت زهیرمل په دې اړه راپور لري.
محلی سفریا کی لیسای ناسوان سنگینار
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون په هغه وو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه او څېړنه پیل کړ چې لدې وړاندې پکې د ثبات او هم پالنې ټاکنیز ډلې لخوا د دې بهیر مخنی ورشو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ د اکشن بی پورز ازادي راډیو ته وویل د دوی کارکونکو یادو ولایتونو ته رسیدلی او په ولایتونو کې به 1340 صندوقونه تفتیش کړي.
کچیر دی ناظرین او مشاهدین او همدارنګه د ټیکټونو مزایمتونه تخنیکی همکارانو ته په ولایتو کې جات نشي نو په یو شمېر ولایتونو کې زموږ کار ډیر کم دی، یو ورځ دوام کوي په درې ولایتونو کې، په بعض ولایتونو کې هم له دوو نه تر څلور پنځو ورځو پورې به دغه پروسه دوام وکړي او انشاءالله کوشش کوو چې که مزایمتونه نه وي دغه پروسه به موږ ډېر زر تم پای ته ورسوو.
تخار، فاریاب، بدخشان، بغلان، سرپل، جوزجان او پنشیر هغه ولایتونه وو چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او هم پالنې ټاکنیزې ډلې پکې د رایو بیا شمېرنې او څېړنې بهیر ته اجازه نه ورکوله. خو دوه شپې وړاندې د ثبات او هم پالنې ټاکنیزې ډلې مشر عبدالله عبدالله له خپلو پلویانو غوښتنه وکړه چې په دې وو ولایتونو کې د رایو بیا شمېرنې او څېړنې ته اجازه ورکړي. ښاغلي عبدالله وویل دا کار د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په غوښتنه او د ټاکنو په پروسه کې د روان کړکېچ د حل په موخه د ښه نیت لپاره کوي. که څه هم ښاغلي عبدالله وویل چې څارونکي به د رایو بیا شمېرنه کې ونډه واخلي، خو تازه بیا د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیزې ډلې له دې بهیر سره پریکون اعلان کړی دی. د دې ډلې یو ویان فضل غنی حقمل ازادي راډیو ته وویل په ټاکنو کې پراخه درغلي شوې او له همدې کبله به د دوی څارونکي په وو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې او څېړنې په بهیر کې ګډون ونه کړي. په ورته وخت کې پر ټاکنو د څار یو شمېر بنسټونه بیا په وو ولایتونو کې د رایو بیا شمېرنې د بهیر لپاره هرکلی کوي او وایي د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید دا پروسه د ټاکنیزو ټیمونو له یرغمل لرې وساتي. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ وایي اړینه ده چې کمیسیون له خپلو سرچینو په ګټې اخیستنې سره هر څه ژر په دې وو ولایتونو کې د رایو بیا شمېرنه او څېړنه پای ته ورسوي. د دې بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید:
اوس باید روښانه وي شفافیت دغه بهیر د ټولو لپاره اعتبار وړ ده. شفافیت کې کسی پس نوی او پورا اسناد خلق شریک سی، معلومات شریک سی، وقت بنده دا دی پروسی دی محیات لپارا و دی تبار لپارا دیر مرسته سی. نو دل دره کمیسیون نو پایی سپت کنو ساتی.
که چه هم در تاکون خپلواک کمیسیون لده ورانده دلومنانه یو پایلو در اعلان پارا دوزل خپلشمن اما تکده، خو تازه یه ویلی چه درائیو بیشمرنی او لدسیرنی ورسته با دیر جرد ولس مشرای تاکون رو لومنانه ی پایل اعلان کری. خو د ثبات او هم پالنې ټاکنیز ډلې بیا ویلي که چیرې د 300,000 رایو د برخلیک په اړه د ټاکنو خپلواک کمیسیون پریکړه د قانون پر بنسټ نه وي، لومړنۍ پایلې به ونه مني. امید زهیرمل، ازادي رادیو، کابل.
زموږ کله ازادي رادیو نو ورو درنو دوستانو بیرته ورزو د بلخ پر الور نظام الدین قیصاری چې تر دې دمه یې په وړاندې باندې عملیات روان دي او څو شېبې وړاندې د بلخ امنیتي چارواکو د نوموړي په وړاندې باندې هوایي حملو خبره کړې وو، ویلي وو چې شاید قیصاری وژل شوی وي. په خپله نظام الدین قیصاری څو شېبې وړاندې د ازادي رادیو د خبریال نصرت پارسا سره په خبرو کې لی دی تر سوچ دی ژوند دی جګړه کوي. نو موړي خپل د خپل وجل کېدل په اړه باندې راپورونه رد کړی دی، ویلي دی چې یو نفر په دغه هوایي حمله کې وجل شوی دی. دغه شان خغلی قیصاری ویلي چې که حکومت ور سره مذاکره کوي، یعنی خبرې کول ور سره غواړي، دی آماده دی چې خبرې ور سره وکړي. په ورزو بلې موضوع ته، د افغان ولسمشر د کورنیو چارو وزارت ته امر کړی چې د نظمی عامه پولیسو پخوانی قمندان زمری پایکان ژر ونیسي. ښاغلی غنی نن له اداري فساد سره د مبارزې په کلنی کانفرنس کې وویل چې زمری پایکان د پولیسو د نظمی عامه ارګان د فساد په ځاله باندې بدل کړی و. د پولیسو د عامه نظم دغه پخوانی قمندان دوه کاله وړاندې د اداري فساد او لوی جرمونو په وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز لخوا په اتنیم کال بند محکوم شوی و. تفصیل د نسیم شفق په راپور کې:
د افغانستان ولسمشر وایي چې د پولیسو د عامه نظم د پخواني قمندان زمری پایکان نه نیول کېدل د افغانستان شهرت او سیاسي اراده له پوښتنې سره مخامخ کړی ده. ښاغلی غنی د یک شنبې په ورځ له اداري فساد سره د مبارزې په کلنی کانفرنس کې د کورنیو چارو وزارت سرپرست ته په خطاب کې وویل چې د زمری پایکان د نیول کېدو په اړه امر باید هرومرو عملي شي.
امروز از خاطر عدم دستگیری زمری پایکان،
نن د زمری پایکان د نن نیول کېدو له امله هر ورځ د افغانستان شهرت تر پوښتنې لاندې راځي. دا راز زموږ سیاسي اراده هم له پوښتنې سره مخامخ کیږي. پر دې کس حکم شوی، هغه یو سراسري ارګانه چې نظمی عامه د فساد منبع جوړه کړې وه. د دې کسانو نیول کېدل د کورنۍ چارو وزیر صاحب باید ژر تر ژره عملي شي.
ښاغلی غنی وویل چې دوی دا تحمل نه لري چې د عدلی او قضایي مرکز لخوا د یو چا د نیولو حکم ورکړل شي او هغه اجرا نه شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې اړه چې ولې لا تر اوسه زمری پایکان نه دی نیولی څه نه دی ویلي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر فقیر محمد فقیر وایي چې حالاتو ته په پام د زمری پایکان او ورته نورو کسانو نیول کېدل به آسانه کار نه وي.
زورواکو یا هغه کسانو چې ظلمونه یې کړي دي، هغه کسان چې اوس هم په دغې ظلمو اخته دي، د دې جلوګیري وشي خدا خو نور اله نور ډېر ښه کار دی. خو موږ چې څومره دا اداره ګورو، وزارت داخله ګورو، د حالت ګورو، زه په کړو کې شکمن یم.
د امن اعظم پولیس په 1938 لمریز کال کې رامنځته او زمری پایکان قمندان وټاکل شو. هغه مهال ویل شوی و چې د امن اعظم پولیس دنده لري چې د تروریستي فعالیتونو مخه ونیسي. خو په 1995 لمریز کال کې د کورنیو چارو وزارت د وظیفوي غفلت له امله د زمری پایکان دنده تعلیق کړه. له هغه شاوخوا یو کال وروسته ښاغلی پایکان د اداري فساد او لویو جرمونو په وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د لومړنۍ محکمې لخوا په 8.5 کال تنفیذي بند محکوم شو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان حکومت په تلې داسې یو طرحه جوړه کړې چې که د هیواد د زندانونو یو بندي یو کتاب ولولي او د موضوعاتو په اړه یې نورو ته معلومات ورکړي، د حبس په موده کې به یې شپږ ورځې کموالی راشي. همدې حال کې د حقوق پوهانو ټولنه وایي یا د طرحه ډیره ګټوره ده. د دغه طرحې په جوړولو کې باید ټول قانوني مواد په پام کې ونیول شي او کنه نو قانوني حیثیت به ونه لري. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه وایي د دغه طرحې جوړول د اخلاقي او روزنیزو ښېګڼو او د مطالعې د دودولو له پلوه ګټور اقدام دی، خو که قانوني پړاوونه تیر نه کړي د هیواد د نافذه قوانینو له موادو سره به په ټکر کې شي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې رئیس عبدالغفور غیور د یک شنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل حکومت چې هر تصمیم نیسي او قانوني بڼه ورکوي باید په احساساتو نه بلکې د قانون پر موادو ولاړ وي.
موضوع لطف و مهربانی خارج از مسائل قانونی است. اگر ما بتونیم کدام ابتکار
د پیرزوین موضوعات له قانوني مسایلو نه بهر دي، که وکړای شو یو ابتکار وکړو او خلق د مطالعه فرهنګ روزنی او انسانیت ته تشویق کړو او د مجازاتو د تخفیف اساس دا وی چې خلق قانون تر وګرځي، خه خبره ده. خو به دې شرط چې ژمنه ولري، خو زموږ له نظره قانوني اساس نه لري. له قانون پرته نشو کولای یو حرف هم توجیه کړو.
دا په داسې حال کې ده چې د کورنیو چارو وزارت د یوې داسې طرحې په جوړولو لاس پورې کړی چې که هر زندانی یو کتاب ولولي او د موضوعګانو په اړه یې نورو ته کانفرانس ورکړي، د بند په موده کې شپږ ورځې کموالی راځي. د حقوقي چارو پوه عبدالشکور دادرس د ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د دغې طرحې د مسودې په ترتیبولو کې دی د هیواد د عدلي او قضایي ارګانونو او حقوق پوهانو نظرونه واخیستل شي. ده دا هم وویل کله چې یادې طرحې د قانوني پړاوونو له تیرولو وروسته قانوني بڼه غوره کړه باید په شفافه توګه پلی شي چې د کوم زنداني حقوق پکې تر پښو لاندې نه شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چې د دغې طرحې په جوړولو یې لاس پورې کړی وایي په یاده طرحه کې به ټول قانوني موارد په پام کې ونیول شي. د دغه وزارت د ویاند مرستیالې مروه امینی ازادي راډیو ته وویل
دغه مسوده باندې موږ کار کوو. قانوني اړخ نه هیڅ کوم مشکل نه لري، ډېر کوچني مراحل پاتې دي، اما ټولو استقبال څه کړی ده تر ریاست جمهوری پورې او دا به ډېر زر منظوري کیو نیان هم تشویق کړي او هم دغه لړۍ زر پیل شي تر څو د دوی د میاد په تخفیف راوستل کې عملي شي. مسوده ده
سره له دې چې د افغانستان په زندانونو کې د سواد د زده کړې پروګرامونه له پخوا راهیسې روان دي، خو دا چې زندانیان اوس کتاب لوستلو ته هڅیږي او له دې عمله یې د بند په موده کې تخفیف راوستل کیږي یو نوی اقدام دی. د افغانستان په محبسونو کې اوس شاوخوا 30,000 سیاسي او جنایي بندیان د بند شپې ورځې تیروي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوریدلو دوستانو روانه خبرونه مو هم دا اوس پر ویب سایټ هم تعقیبولی شئ په تمدا ازادي راډیو ټکی اکاونټ. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو ویان وای لای په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر کمولو امر نه دی ترلاسه کړی. راپورونه وای ولسمشر ډونالد ټرمپ په څو ورځو کې له افغانستان د 4000 امریکایي پوځیانو د وتلو اعلان وکړي. د امریکا دفاع وزیر ویلي کله طالبانو سره کومه موافقه وشي یا نه له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو وتل به عملي کیږي. صالح محمد صالح نور حال راکوي.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو ویان د امریکا ان بی سی نیوز شبکې ته ویلي چې دوی په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر کمولو کوم رسمي امر نه دی ترلاسه کړی. سپینې مڼۍ او د امریکا دفاع وزارت پر دې موضوع د بلې خبرونې بزنس انسایډر له غوښتنې سره سره تبصره نه ده کړې. د امریکایي ځواکونو ویان چې نوم یې نه دی په ډاګه سوی ویلي، موږ په افغانستان کې د ناټو قاطع ملاتړ ماموریت او خپلو افغانو همکارانو ته پوره ژمن یو او پر عمده هدف متمرکز یو. هغه دا چې دا خبره یقیني سي چې افغانستان بیا د ترورستانو په پټنځای نه بدلیږي چې له هغه ځایه امریکا د هغې شریکانو او ګټو ته زیان ورسوي. سپینې مڼۍ ویلي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ به په څو ورځو کې له افغانستانه د 4000 پوځیانو د وتلو اعلان وکړي، خو دا لا معلومه نه ده چې د دغو پوځیانو وتل به کله پیلیږي. خو چارواکو ان بی سی نیوز شبکې ته ویلي چې دا پروسه به په څو میاشتو کې بشپړه سي. په افغانستان کې دا مهال د امریکایي پوځیانو شمیر د 12000 او 14000 ترمنځ دی. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر تیر اونۍ د امریکا د ریګن ملي دفاعي فورم ته په خبرو کې ویلي وو کله طالبانو سره کوم موافقه وسی یا نه له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل به عملي کیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد تیره پنجشنبه وویل چې امریکا له طالبانو سره د سولې په خبرو کې وقفه راولي. په خطر کې پر روانو مذاکرو کې دا ځنډ وروسته له هغې راوستل سو چې وسلولو طالبانو تیره چهارشنبه پر باګرام پوځي اډې حمله وکړه. دوه افغانان یې ووژل او تر اویا زیات نور کسان یې ټپیان کړل. بل خو د امریکا دفاع وزیر ویلي جنرال سکاټ میلر چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان دی وایي ډاډه دی چې کولی سي د ځواکونو شمیر کم کړي او له دې سره به د دوی هغه توان په خطر کې نه لویږي چې د ترورزم په پټنځای د افغانستان د بدلېدو د مخنیوي لپاره په کار دی. تر دې مخکې د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز ویلي و چې دفاع وزارت په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د شمیر کمولو پر انتخاب غور کوي. جنرال مارک میلی تیره چهارشنبه کانګریس ته ویلي وو په افغانستان کې د ترورزم ضد ماموریت کې به هم د پوځیانو شمیر راکم سي. شغلی میلی د دغو ځواکونو شمیر نو مشخص کړي، خو منلی و چې په افغانستان کې د ترورستانو په وړاندې د جګړې لپاره د لږ شمیر پوځیانو پریښودل به یو بالقوا اقدام وي. په افغانستان کې د ډېری امریکایي پوځیانو په ډله کې شاوخوا 15000 تنه یې د ترورزم ضد ماموریتونه پر مخ بیایي، خو پاتې نور امریکایي پوځیان د ناټو د ماموریت په چوکاټ کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې، سلام مشورې او همکاري ماموریت کې ونډه لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې غواړي د 2020 د دې کال تر نومبر میاشتې ټول امریکایي پوځیان له افغانستانه وباسي او په نږدې راتلونکي کې د 4000 پوځیانو ایستل به پر دغه مسیر لومړی ګام وي. خو د بزنس انسایډر خبرونې په باور ولسمشر ټرمپ شایي له انتقادونو سره هم مخامخ سي چې له طالبانو سره د سولې له کومې جامع موافقې پرته ولی خپل پوځیان له دغه هیواده باسي. واشنگتن پوسټ ورسپانې تیره دوشنبه د حکومت د پټو اسنادو په حواله راپور ورکړی و چې امریکایي چارواکو په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه خپلو عوامو ته درواغ ویلي دي. راپور ویلي چې د بوش، اوباما او ټرمپ تر واکمنۍ لاندې ادارو د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا ولس تیریستلی او ادعا یې کړې چې په دې جګړه کې پرمختګ شوی، حال دا چې داسې نه و.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورېدلو دوستانو واموریدل چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو ویاند وایي لا یې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر کمولو امر نه دی ترلاسه کړی. افغان حکومت که څه هم له افغانستانه د 4000 امریکایي سرتیرو ایستل د دې هیواد پر جګړې بې اغېزې بولي، خو وایي دوی لا هم د امریکایي پوځیانو حضور ته اړتیا لري. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي وایي د امریکایي پوځیانو ډېر شمیر به په دې هیواد کې پاتې شي. امید ظهیرمل راپور ورکوي.
افغان حکومت له افغانستان څخه د 4000 امریکایي سرتیرو د پریکړې د راپورونو په خبرګون کې په احتیاط نظر څرګندوي. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقي وایي په دې هیواد کې د ترهګرۍ پر وړاندې د ګډې مبارزې د پرمخ بیولو په موخه لا هم د امریکایي سرتیرو شتون ته اړتیا ده. خغلی صدیقي ازادي راډیو ته وویل ممکن له افغانستان د 4000 امریکایي سرتیرو استل د دې هیواد پر جګړې منفي اغېز ونه کړي، خو په خبرې د امریکایي سرتیرو لویه برخه به په دې هیواد کې پاتې شي.
ترهګرۍ یا تروریزم
یو تهدید دی دواړو هیوادونو لپاره. اما د دوی د امنیتي ځواکونو کمول شاید هغه بخش کې چې ډېر ضرورت ورته نه وي، اما یو شمېر زیات هغه ځواکونه شته چې د افغانستان امنیتي ځواکونو سره په ګډه سره دغه مبارزه مخته وړي ترڅو موږ وکولی شو نور نتایج هم لاسته راوړو.
د امریکا ان بی سي ټلویزیون تازه په خپل یو راپور کې ویلي ولسمشر ډونالډ ټرمپ تصمیم نیولی چې د روانې اونۍ په اوږدو کې له افغانستان د 3000 امریکایي سرتیرو د وتلو پریکړه اعلان کړي. د دې سرتیرو د وتلو په صورت کې به په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د پاتې شویو هغو شمېر لا تو تر 9000 پورې وي. ان بی سی ټلویزیون په خپل راپور کې ویلي د امریکا چارواکي داسې مهال دې پریکړې ته رسیږي چې له 3 میاشتو ځنډ وروسته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالبانو سره د سولې ځنډیدلې خبرې بیا پیل کړي. د امریکا متحده ایالات اوس مهال په افغانستان کې د ناټو د قدس ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې له 2 لس تر 10 لس زرو پورې سرتیري لري. سرچینه زیاتوي امریکایي چارواکو ورته نه دي ویلي چې کله له افغانستان د دې عسکرو د وتو بهیر پیلوي، خو دا یې منلی چې د عسکرو وتل به 3 میاشتې وخت ونیسي. دا راپور داسې مال خبریږي چې په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا او طالبانو خبرې له 2 ورځو راهیسې بیا ځنډیدلې دي. طالبانو ویلي له خپلو مشرانو سره له مشورو وروسته به بیا د خبرو میسته کینی، خو یو شمیر افغان شنونکي په دې باور دي چې له افغانستان د 3000 امریکایي سرتیرو د وتو پریکړه په دوحه کې د خبرو پرمختګ ښایي. شنونکي انتظار خادم
څلور زره عسکر وتل دا هغه پرمختګونه دي یا دا هغه پرمختګونه انعکاس دی چې په قطر کې کیږي. ولې بحث ساده چې امریکایانو سودونه باندې باندې پوه شوي دي چې یو لک 3000 عسکر په افغانستان کې نتیجه ورنکړه او نظامي حل نه و، نو څلور زره عسکر حضور یا نه حضور هم ګټه نشي کولای.
طالبانو تل افغانستان د ټول امریکایي سرتیرو د وتو پر موضوع ټینګار کړی دی او تر خوای په قطر کې د سولې د خبرو اترو یو اصلي موضوع هم له افغانستان د امریکایي سرتیرو د وتو څرنګواله ده.
څلور بجې او 1:30 شوې. احمد تکل د افغانستان سیمې ولرې د مهمو خبرونو لنډیزونه یو بار بیا وړاندې کوي.
د جنبش ملي پخوانی قومندان نظام الدین قیصری هغو امنیتي ځواکونو ته چې په مزار شریف کې د کور محاصره کړی خبرداري ورکوي چې ترڅو ژوندای دی تسلیم بنشي. قیصری شه به مخ کې لازادې رادیو سره په ټلیفوني خبرو کې کڅه هم د خبرو لارې د دې لانجې حل ته چمتووالی وخوت، خو ویل چې ترڅو ژوندای دی جګړې ته به دوام ورکړي. په بدخشان ولایت کې د تلې د شپږمې د انتخاباتو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر نن پیل شو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دا بهیر په ټولو هغو 9 ولایتونو کې پیلیږي چې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د ډلې پلویانو یې مخه نیولې وه. د افغان پوز چارواکی وای افغان ځواکونو په کندوز ولایت کې د طالبانو د انتحاري حملو د خوونې او روزنې مسؤل نیولی دی. 211 پامیر قلو اردو وای حبیب الله چې په ملا حکیم مشهور دی په چارداری ولسوالۍ کې نیول شوی دی. تندر قلو اردو وای په غزنی ولایت کې د افغان پوز په عملیاتو کې چې په ګومیشک او شاغولی سیمو کې شوی دی 2 موټر په نښه کړي او په ترڅ کې 8 تنه ترورستان وژلي دي. د ایران د حکومت یو جګپوړي چارواکي ویلي تهران پر دې هیواد د یوې اونۍ په ترڅ کې دوهمه سایبري حمله شنډه کړې ده. د ایران د مخابراتو وزیر لیکلي دي چې د سایبري حمله یې له تشخیص وروسته د سایبري دفاعي سیستم په وسیله شنډه کړې ده. د هند له شمال ختیځ څخه رارسېدلې خبرونه وایي چې تېره شپه 15 کسان د تابعیت د یو نوي قانون پر وړاندې د اعتراضونو په ترڅ کې وژل شوي دي. راپورونو له مخې له دې ډلې 2 تنه د پولیسو په ډزو وژل شوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د افغانستان د موتای ملي لوبډله د آسیا تلولۍ سیالیو کې د ګډون په موخه متحده عربي اماراتو ته ولاړه. د اولمپیک ملي کمیټې او بدني روزنې ریاست مطبوعاتي غړي مجیب قریزاده د یکشن بپورز ازادي راډیو ته وویل د سیالۍ د 3 هوادونو د 300 لوبغاړو ترمنځ د روانې ډسمبر میاشتې 14 نیټې پیلېږي او د همدې میاشتې تر 22 به په ابوظبي ښار کې دوام وکړي. ښاغلی قریزاده وایي په ملي لوبډله کې 9 لوبغاړي ځای لري چې 3 یې هلکان او 3 نجونې دي. افغانستان د دې سیالیو په تیر پړاو کې 3 د سپینو زرو او 2 د برونزو مډالونه ګټلي. د هرات د غیګنیونې فیډریشن وایي په دې ولایت کې د هرات ولایت او د ایران هیواد د لوبغاړو ترمنځ د غیګنیولې سیالیو کې د هرات لوبډلې اتلولي خپله کړي. د دې فیډریشن رئیس جمال عبدالناصر ازادي راډیو ته وویل د سولې او دوستۍ تر نوم لاندې دا سیالۍ په اتو وزنونو کې د دوه ورځو لپاره پیل شوې. ښاغلی سروري زیاتوي افغان لوبغاړو په دې سیالیو کې په اتو وزنونو کې د سرو زرو مډال ګټلی او د ایران لوبډلې بیا په درې وزنونو کې د نقرې مډال ترلاسه کړی دی. دې سیالیو کې له ایران څخه 23 لوبغاړو ګډون کړی. مانچستر سیټي لوبډله وایي په هره بیه چې وي جیدون سانچو بخبل کړي. د انګلستان یو شمېر رسنۍ لیکي مانچستر سیټي د خپل دی پخوانی لوبغاړي د بیا خپلولو لپاره هڅې چټکې کړي دي. سانچو د 2018 میلادي کال په اگست میاشت کې خپل لوبډله پریښود او دورتموند لوبډلې سره یوځای شو. سانچو په دې لوبډله کې ډېر وځلید او اوس ورته په اروپا کې د یو راتلونکي ځلانده لوبغاړي په سترګه کتل کېږي. رسنۍ لیکي دورتموند لوبډلې بیا درک کړي چې نشي کولی سانچو له ځان سره وساتي، ځکه یې له همدا اوس څخه د هغه د ځایناستې لپاره لټه پیل کړې ده.
همې زهرمالو چې د نن ورځې ورزشي خبرونه وړاندې کړل، د یورو صدوه ونیزي خبرونه د انصاف په لټه کې او رښوی عزیزان نشر ته آمده دي. هله دا چې د همرا سره واورېلا ازادي راډیو سره پات شي.
د انصاف په لټه کې
یو چاغې په سیور شبل او یاغې په سیور شمدي کې روان ورستی دي شي او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زه ریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشت.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې حاضرې په ویګرې کوې حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پتی ور کړی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زخان محمد سند ستاسو په خدمت کې مو د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د کابل ولایت د باګرامۍ ولسوالۍ د بیزای شو کورنیو د یو کمپ نه د حالات په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه کمپ کې ګڼ بیزای شوی کورنۍ میشتې دي او اقتصادي ستونزې لري، خو د حکومت او یا نور مؤسسو لخوا ورسره کومه مرسته نه ده شوې. دغه ستونزه مو د کډوالو چارو د وزارت له مسؤلینو سره هم شریکه کړې ده. پام ورته راړو.
د انصاف په لټه کې
رور نوم دې څه دی؟
نوم مې ملک الاداد، اصلي د کندهار ولایت د جړی د ولسوالۍ او د چارکستي اوسېدونکی یم. فلم د زاسوی د نامنۍ له امله د کابل ولایت باګرامي ولسوالۍ پلی شنا چمن د باګرامي کې سکولت کو د خیمو لاندې من ژوند دی.
ستونزه مو څه ده؟
ستونزه د جنګو د نامنۍ له امله راغلی یو. دغه اوس دغه کم ماشومان چې مو مریضان دي یا سوی تغذیه دي یا سینه بغل سو یا هغه ناولده مریضي ورته راغلي دي چې ولکه ډاکټران په علاج پوهیږي چې هم پیسې نه لري. کثافات او پلاستیک را جمع کوو، په دغه باندې موږ هغه خپل کتخ پخو یا سوځو، د دغه کچرو د دغه کثافات د دغه کباره څخه موږ ته د سمریزي را مخسوي دي. دا اوس په هر میاشت کې موږ پز و ماشومان د لاس ورکو، سپنګری او سپنسری د لاس ورکو. مشکل دغه مشکل دی چې موږ د افغان تجارانو ملي تجارانو ورونو څخه او د وزارت امور مهاجرینو څخه او زموږ هغه خیرات بنسټي موسسې چې دي ملل متحد پورې ارتباط لري، نو زموږ غوښتنه دغه ده چې دغه ورونه لکه کم چې دغه دبلیو ټی وزر افغاني زموږ سره په ژمي کې د هر فامیل سره کومک کوي دغه موږ ته کفایت نه کوي.
کوم هیئت ستاسو دغه کم ته راغلی د کورنۍ وضعیت لیدلی او سروي کړی؟
یو پلان داسې سروي کړی دی چې موږ تاسو ته ځای درکوو. اول زموږ غوښتنه خو د سرپنا دغه غټ هدف زموږ سرپنا ده. کوم بودیجه چې دی لري په افغانستان کې بهترین مستحق خلک دغه دي، د حیارات سروي دی وکړي د تخپلم معلومی ژ
په دغه کم کې اوازه د کندهار ولایت خلکو سیږي او د نور ولایتونو پښته
دلته ما سره د لوی پکتیا او د شمال تل طرف لکه کندوز، باغلان، مزار، بدخشان، هلمند، وروزګان، کندهار، زابل، نورستان، لغمان، ننګرهار دغه سي مختلفو ولایتو او مختلفو ولسوالۍ جنگزده سیمونه هم منطقو خلک دلته زما سره وسیږي. دلته ځانونه چولې دي ځکه چې د هر کور هم شهید ور کړی دی، د هر کور هم مایوب ور کړی دی. د چارګان دغه چې د ډوډۍ د خوړلو توان نه لري.
ښه، په خو د سروې زینو ټیمونه ویلي وو چې
کله چې دوی د بیزای شو کورنۍ او دغه کمپونه سروې کړي، داسې کورنۍ هم پکې موندلي چې کورونه لري، اقتصادي وضعیت هم ښه دی، خو د مرستو د ترلاسه کولو په خاطر دغه کمپونه ته راځي او ځانونه رجستر کوي، او د سروې ټیمونه چې دغه وضعیت وویني بیا په هغه کم شک کوي او مرستې ورسره نه کوي. آیا په ځینو کمپونو کې داسې څه شته؟
شته، داسې کسان هم شته په چادریو کې راوځي د پاخه تعمیرانو نه چې دلته کورونه لري. د دغه مهاجرینو او د دغه داخلي بېځایه شوو دغه د خیمو لاندې چې ژوند کوي، د دغه غریبانانو په رس کې لغته وي یا جنجال جوړوي یا شرارت کوي په کوڅو کې په ډلو ډلو پسې، هغه کمه مسسه کمه انجو چې راځي دلته د دغه مهاجرینو سره کار کوي، یا یو څه خبره په دغه انجینرانو ټیمانو کې مسته. موږ شل ځلې ورته ویلي دي چې وروره کور یې ونه ګورې، کور ته دننه ورنسي، فامیل برابر نه وي، هغه نوم ملک.
څومره وخت کېږي چې په دغه کمپ کې اوسېږي؟
ما څلور کاله پرس ول، او داسې خلک شته چې دغه پرون نه ورمه ورځم راغلي دي د جنګ له وجې څخه.
ښه، ستاسو ستونزه به له مسؤولو چارواکو سره شریکه کړو.
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو د کډوالو چارو وزارت لوایان دو د رسنیو له مشاور ښاغلي سید باسط انصاری سره شریکه کړې ده. انصاری صاحب د کابل ولایت د بګرامۍ ولسوالۍ د بېځایه شو کورنیو له یو کمپ نه د الادت په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه کمپ کې ګڼې کورنۍ میشتې دي، اقتصادي ستونزې هم لري او هوا هم ورځ په ورځ سړیږي، خو دوی سره د حکومت یا د مرستندویو مؤسسو لخوا کومه مرسته نه ده شوې. په دې حصه کې ستاسې پلانونه څه دي؟
مننه. په څه کال کې د کډوالو چارو وزارت سروې چې ترسره کړي دي د مجموعي په توګه 15,000 کورنیو ته کومکونه ترسره کوي، چې موږ ویلی شو 2,000 کورنۍ د کډوالو چارو وزارت لخوا کومکونه ترسره کیږي هغوی ته، او 1,000 د ملي او بین المللي نهادونو په همکاري سره دا کومکونه ترسره کیږي، او موږ ویلی شو چې 250,000 کورنۍ چې موږ ورته پام کې لرو چې د جهانی بانک لخوا نه یا د اروپایي اتحادیې لخوا نه باید کومکونه نور هم زیات شي او کومکونه ترسره شي، چې دا ټول سرویسي وی کورونی ته چې د مجموعي په توګه 15,000 کورنۍ ده، موږ وکولای شو چې په ژمی کې هغه ته کومکونه ترسره کړو.
انصاری صاحب، دا خو یو عمومي پلان ده، خو په ځانګړي توګه کوم پلان چې د کډوالو د چارو وزارت دغه بیځای شو ته ترتیب کړی هغه کوم ده؟
کډوالو چارو وزارت له خوا نه 2,000 کورنۍ ته نقدي پیسې ورکول کیږي، خو ستونزې ډېرې دي او امکانات وزارت سره ډېر لږ دي.
دغه موسسې چې د دغه پروګرامونو په پلي کولو کې تاسې سره مرستې کوي یا ژمنې کوي هغه کومې دي؟
بین المللي مؤسسه ده، لکه اکید مؤسسه ده، اوچا، داکا، یونیسیار، آیوی، موزین، نور مؤسسه ده چې د کډوالو چارو وزارت په څنګ کې ولاړ دي، او دوی کومکونه پروس کالم او مخه هم ترسره کړی وو، اوس هم د کډوالو چارو وزارت په څنګ کې ولاړ دي، او هغوی دا ژمنه لري چې شکل کې دغه ټول کورنیو ته سروې ترسره شوي دي هغوی ته کومکونه ترسره کوي، او په کابل کې هم ځینې کمپونه د بېځایه شوي کسان ده، زموږ افغانان چې د ننګرهار او ځینې نور ولایتونه کابل ته راغلي دي هغوی ته هم کومکونه ترسره کیږي.
انصاری صاحب، د بګرامیو د کمپ دغه بېځایه شوي کورنۍ هم په دغه پروګرامونو کې شامل دي چې مرستې به ورسره وشي؟
بالکل، یوازې په کابل نه، په ټولو ولایتو کې سرویس ترسره شوی دي، په 30 ولایتو کې، مخصوصا په هغه ولایتو کې چې زمونږ افغانان دین او عواملو د خوانه دوی بیزای شوی دي، لکه جنگونه ده او حوادث طبیعي حوادث ده او ځین نور عوامل ده چې هغوی بیزای شوی دي. یوازې په کابل نه، په ټولو ولایتو کې دا د بګرامي کمپ، ځین نور کمپونه په کابل کې میشته، هغوی هم په دغه برخه کې سروې کې شامل ده، او کومکونه چې ترسره شي په شمول د کابل په ټولو ولایتو کې دا کومکونه ترسره کیږي.
انصاری صاحب، دا مرسته خو پخوا هم له بېځایه شو کورنۍ سره شوي، خو ځینې شکایتونه هم وو، او هغه دا چې ځینې کورنۍ شکایت کاوه چې مستحق او غیر مستحق په پام کې نه نیول کیږي. په دغه پروګرامونو کې د شفافیت په حق له څومره ډاډ ورکولای شي؟
مخکې دینه چې کومکونه ترسره شي، اول به خامخا د کمیټې حالت استقرار له خوانه چې په هر ولایت کې خپل د ولایت محترم والی سي مسؤلیت لري، دغه کمیټې مشرتابه، ځینې نور دولتي ارګانونه ده چې په دغه کمیټه کې سهم لري، لکه کډوالو چارو وزارت ده، د طبي حوادثو وزارت ده، او جامع مدني ده په دغه برخه کې، شورای علما ده. د ټول دغه کمیټه ابتدا تر سروې تر سره کوي او بیا وروسته او پیژندل شي کوم افغانان چې بې ځای شوي دي، کوم کورنۍ مستحق ده، او بیا وروسته دوی گزارش ورکوي مرکز ته، او د مرکز نه په دینه بین المللي مؤسسات له خوا نه ټول په همغږي او همکاري سره دا کومکونه ترسره کیږي.
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو، و هم اوریدل چې د کابل ولایت د باګرامۍ ولسوالۍ د بې ځای شو کورنۍ ولیاو کمپ نه د الهادات په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي و چې په دغه کم کې ګڼې کورنۍ وسیږي خو مرستې ورسره نه دي شوي. او د کډوالو چارو د وزارت د خبرونو سلاکار او ویاند ښاغلي سید باسط انصاري ازادي راډیو ته وویل چې پلانونه ترتیب کړي او له دغو کورنیو سره به مرستې وشي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0
کوشو. عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ورکو عزیزانو او دوستانو د خبرونې درنو مینوالو، السلام علیکم. هیله ده چې روغ جوړ اوسئ. دوستانو، د نن ورځې خبرونه بیا هم په یو ښه خبر باندې، یا په یو ښه زیری باندې پیلوم، چې هغه دا دی چې زموږ یو دوست خپل ورک ورور د همدې خبرونې له لارې پیدا کړی دی او کور ته ورسېدلی دی. نو د ورور موږ ته پیغام رسولی، مننه یې کړې ده. د ده پیغام به د ده په ژبه واورو چې د زابل ولایت خیر استوالی دی.
سلام علیکم، زانور الدین د زابل ولایت د جو ولسوالی څخه د صفاتما کیم. زما یو ورور چې وکال کی ورکو دای واچ ممخ کی ما ازادي رادیو ته زنګ ور دی، یو چا ماته لکندار زنګ راو علي. تا ورور دلې په یو شرکت کې کار کوي، نو کولای شي ورته راشي. بیا زه ورن هغه د ګازو شرکت و دورې مې ورور پیدا شو، ما کور ته راوسه. له ازادۍ راډیو نه ډېره ډېره مننه.
ستانه هم مننه کوم ګرانه وروره، چې ستاسو ورک سوی عزیز په خیر پیدا سو او کور ته مو راوسه. خو دوستانو، دغه دوست مو مشته دا هم ویلی وی چې د خپل ورک سوی ورور د موندلو لپاره یو نیم لک افغانۍ انعام شي وو، او دای ویلی دی چې غواړي چې هغه ازادي راډیو ته ورکړي. د دې خبرې په خاطر باندې زه غواړم یو وضاحت ورکم چې ازادي راډیو هیڅکله د دغه کسانو د موندلو او یا هم د هر بل پروګرام په بدل کې د پیسو غوښتنه نه لري. ازادي راډیو یو غیر انتفاعي اداره ده، او دا پروګرام مخصوصا د ازادي راډیو د هغو بشري پالیسي یو برخه ده چې غواړي چې د افغانستان د خلکو سره په بیلابیلو برخو کې مرسته او همکاري وکړي. دا د ازادي راډیو پالیسي نه ده چې د خلکو څخه پیسې وغواړي. البته که تاسو د خپل ورک عزیز د پیدا کېدو لپاره انعام ایږدي، نو هغه کولی شي چې هغه کس چې ستاسو عزیزی در پیدا کړی دی او کومک در سره کړی، البته به هم خپل خوښه مو د کومغه ته ورکول، هغه ستاسو کار دی، شخصي کار مو دی. ولې ازادي رادیو هیڅ کله پیسې نه غوښتي او نه غواړي. ورته به هم یو بل اوریدونکو ته چې د هلمند ولایت خې پیغام رسولی دی، هم وایي چې د دوی پسې مکی یو کس موندل سوی دی، او د غد خپلوانو اسان خې پښتنه کوي چې په خپل ورک پسې ګرځي، نو د ته دی ګوهی راځي د دې خبرو.
السلام علیکم، زه محمد د هلمند ولایت د ګریسو لسالی د ازادي رادیو اوریدونکو ته دا پیغام پیغام. څلور کال کېږي استاجي د خپل نوم دولت یا د اسلام صدر دین یا د ورور نوم ظفر خان یا د بل ورور نوم ابراهیم یا د منطقه تخار یا د هر طریق څه دې اړه معلومات لري، کوم قریب زما زغ او زما سره د پدغه شمیره باندې تماس ونیسي. سپر سلور ایا یو پنځه شپږ شپږ سپر پنځه ویش نارا یو اربیا وایم. سپر سلور ایا یو پنځه شپږ شپږ سپر پنځه ویش د ازادي رادیو د کارمندانو ته هیله کوم چې زما پیغام نشر کړي. وسلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه لال محمد اکیار مړی کوم د لشکرګاه شهر نیولې ده. یو مسلمان ورور ولی وای چې ما ورور رغړی دا تاولا په نامه دی نو دلته مش پیدا کړی دی دا درې هفتې کېږي وایي د پلار نوم یې محمد جواز دی هر مسلمان ورور کې په نو که غواړي چې زموږ سره تماس ونیسي زموږ د اړیکو نیولې شمېره ده 0 1 0 4 1 3 د ازادي راډیو نه مننه.
السلام علیکم زین وارث سره خلک کابل ولادت دي تاسو نه ولته کاس د ما سره د ما چا په نام میګ د کلاب نوم یې میانو ده وای شته چې پیدا کی د ما سره پوښ لري دا څه ته سو اچا یې سو څنګه پنځه د سوو بل اړیو شمیره د څه په سو چې په واه یا پنځه سو اته تل کوي بل شمیره د څه په سو دې یو سی یو سی په څه په دخله په امر.
مله السلام علیکم عبدالبصیر هم د بالامرغاب د تماس نیولې دي دلته یو د پاتې په نامه د ګرمحمد د هلمند ولایت د بغنی د ولسوالۍ د کلاچی د کلاچی د کلی د دغه کوي وای زه د کلاچی د کلی ما د درې کال کیږي چې د بالامرغاب ولسوالۍ تر هغه له دلته څه تو ورته کیږي خو د پښتنو نه کوي بالانس ته نه مانی میږي د څه کار وکړي یا ساري سم کار نه کوي د محمد نمیزي د عطا محمد زوی دی د کلاچی د کلی دی د هلمند ولایت دی که عزیزان یا کومان غواړي معلومات ترلاسه کړي زما په دغه شماره دي زنګ ووهي
0 1 0 2 5 0 2 9 5 9
په دغه شماره دي تماس ونیسي زه معلومات ورته کوم. السلام علیکم.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 8 1 یا وری بیا وایم 0 0 0 2 4 3 8 1 همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
دوستانو د خبرونې د جوړښت سره سم به اوس تاسو هغه پیغامونه په ګډه سره واورو چې تاسو په خپل ورکو پسې ګرځي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نوم احمد اسلام ما دروخ نوم نور خان مشهور احمد شاه د لاسکاله کې ځکه د هارو نه د نوم نه د اسلام ځکه نه برکه سعودي کار څو پر من مات لري په دغه دې نس نورې مو ساده کولې چې سره یا تاسو له شپته نو سره درته دې مو تازه دې دې خوشاله یو. سلام.
وعلیکم السلام. وزولی محمد یم زما یو محمود دی ماما می کیږي ورته د کاشم او د ابراهیم ورو دی نو کار چا په دغه سپین کالی دی تور کوټه دی او ګردی رښینه پر سر د کار چا پیدا کړی مې سره پر دغه شمیره باندې اړی کوم چې څه پر و اته څه پر شپږ څه پر اته شپږ پنځه پنځه خپل شنی دی ترلاسه کړي.
ما یو انډیوال دی احمد بدر میږي د ګل مکتب سماړي کني ولې ده کچې دې ما دا راغو یا د څه د فارم مات لري نو پر دا لمبر دې ما سره تماس نیږي چې په وسته او شل ناچا چې پر درې پر دا لمبر دې ما سره معلومات کړي کومه.
السلام علیکم. د شیخ احمد په نام د لی اډیا سره نی د ازادي سره اړیکه ټینګه کړې ده. زما دا کازی دی د مدمر په نامه دی چې دا یو نه اچي چې ورڅوي دی او د سردار کازی دی د اکاګانو معنی دی د یو نوم قادر کازی دی د جزایر کازی دی د سلام کازی دا تلې اجري او چې دوم کې دی دا یو نه اچي چې ورڅوي دی هر چا کې استعمال ما ستا په دغه شمه دی چې په هوا چې په هوا یو کیږي دوا واره وو بیا په اخر کې دوا څلور دغه شمیره ده هر چا کې لیدلې باید مشتجی تماس راکړي. السلام. هر چا کې پیدا کې چې زنګ راټوي ول شیرینی دې د الله ته کې مشتجی زنګ وي هر شی چې غوښتي. السلام.
بله سلام علیکم. زه عبدالخالق غرنی د هلمند ولایت د بولان له سیمې زحمت درکوم. زما یو د خاله زوی دی د نظر په نامه دی د نولسو اتلسو کالو په شاوخوا دی د اعصابو تکلیف یې درلودی د کوره چې وتلی دی د دوې درې ورځې کېږي چې نه برکه دی نو بیا کور ته نه دی راغلی که هر مسلمان ور پیدا کړی دی په دغه شپېره دز نور سره اړیکه ونیسي صفر اویا څلور څلوېښت دوه سوه اویا څلور شپېته تکرار صفر اویا څلور څلوېښت دوه سوه اویا څلور شپېته وسلام د ازادي راډیو څخه ډېره مننه.
السلام علیکم. آگاہی گوریم دا کندہار ولایت دا پنجوائی ولسوالی دا مشتان سنگر جنگ والی دی مایو انجوال دی چی اصل منی عبدالله جان دی چی مشہور و زنبک دی دری سنور کالا کی چی مقصو دی کدی خلا دا اعلان ناوری یا سو پیدا پا دا معلومات لیدیز ماسر دی پدیش میرا تا ماس منیسی سفر وشاو ونیوی دری ساو آیا او پنزر و سلام لخدای فرمائی.
د سردو ته زما دغه پیغام دی چې زما یو ورور د عزت خان په نامه باندې د علي آباد په منطقه کې زما څه ورک دی را څه تښتېدلی دی عصابي تکلیف لري دغه هلک دغه نقش لري چې سرک خولې پر سر ده کله کله یې مغزه یې کږېږي بس داسې یو مچک سي پښې یې سره بندېږي. د عیسا خان د چمتال د ولسوالۍ یم نغه خبر ستای سره ټلیفون پکړ شېما د سره کوم دغه نقش لري تور لنډي سره دی کده دغه معلومات په چا سره یې ما دغه شمیری دی د موسی زوی دی د غلک کده پلار پښتنه یې سره یې جنې وکی د پلار نوم ورته اخلي د نوښار د کلی دی دغه شمیری دی سپر دوا و درې و سپر ات درې دوا نه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا ازادی رضوی ټول کارکونکو ته دې زما سلامونه ورسیږي. او زما دغه پیغامات په شوړ یادول سره نشته چې زه هم د روزګان ولایت د خاص روزګان د ولسوالۍ د شیخ مولوی عبدالخالق صاحب زیم او د پیروز د کلی او وسیدونکو یم. او اوس حالن په علمن کې خراب لرم او زما د ودانې خوریان دي چې راڅخه ورک دي او ډېر وخت دي پد خیرات نشته. یو نور الباقی نه نیدی یو فضل حاجی نه نیدی کدی چیرې د ازما زغ واورې دی نو دې دې ما ته پر دغه شمیره باندې زنګ وهي صفر و صفر دوا شپږ څلور صفر څلور شپږ اته پر دغه شمیره دې ما ته زنګ وهي او دې هم دې د خاص روزګان او زه یو ځل بیا شمیره تکراروم صفر و صفر دوا شپږ څلور صفر څلور شپږ اته دغه زما شمیره ده. په دغه شمیره کې دې زما سره اړیکې ونشي او دا ډېر وخت کېږي چې زما سره معلومات نشته. والسلام.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو ټول کارکونکو اورېدونکو سلام علیکم. چې په تلاجان سلام اړیکې مې د مرکز لشکرګان نیولې ده. زما یو دوست چې ورک دی ډاکې عظیم دی د دې میاشت کې هر چاته معلومات په دغه شمیره زما سره اړیکې ونشي صفر وای صفر دوه شپږ یو اته صفر اووه څلور خدای پامه.
ہلو السلام علیکم. زه پردلا محمدی د زابر ولایت د شمولزو ولسوالۍ نه درڅخه په تماس کیم. زما یو ورور دی چې دوه کاله کېږي سره درکه دی. زما دغه ورور که هر چا ته پته وي ماته دې په دوو شمېرو زنګ ووهي صفر اویا یو پنځه شپږویشت صفر نه شپږ.
السلام علیکم. آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو زما سلامونه ورسیږي. بعد سلام په ویش کې زما یو ملګری دی اکثر په نامه زه فایل وټوایم چې په دې هیله ماته زنګ ووه په دغه نمبر صفر اووه سوه اته څلوېښت نه سوه څلوېښت شپږ سوه دوه شپېته نمبر یو ځلې بیا صفر اووه سوه اته څلوېښت
او د پلار نوم یې اجاله مکا دی د ونو نومان د زما د پلار د اکاګانو نومان یې
یو د نوبل کاری د بل د اخترجان کاری د بل د اجتبانه دا کا په نامه باندې دي او زما ورور ورک شوی دی په لې اجري کې نن یې د لاجي په نامه باندې دي د خپل په نامه یې دي او نن یې رالی یم دی سره کاجي هغه چې سره رخصتونه ده په پوری سمپالیا په اوشاجي کې هر چا ورور لیدلې په دغه شمېره د زموږ سره اړیکه څنګه شي سفر و بیا سفر و درویش اپای کې درویش دا غلمبار دی هر چا کلی دلی دی مشته دی په دغه جنره باندې معلومات را کی السلام علیکم
سلام علیکم آزادی را دی رضون کو خبر کوم ته من ګور محمد خوشحال نه له علم نه ولایت ما سلام نه زی دی دا و څه نه من دی دې نش کیست نه را کسو دی څه دی دارم کی او کا ملک نه باندې معلومات لري دې خپل ځان نه لا دی را دی بل څه دی د
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ورحمۃ اللہ علم ولایت مرکز شجاع سفر تمام افغان خوږه کوشش یې تقریبا وکړه کیږي د علم ولایت شجاع سفر په دې باندې چې وخت د وکړې د رحمت وکړي چې موږ یې تقریبا د اتو نو کار وشو خو وکړه کیږي چې څوک